السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په دې او سات خبرونه کې د ازادۍ په سپو کې پروګرام خبريږي چې لګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري ستنولو موضوع ته ځانګړې ده. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت پر هغه نوی لارښود اندېښنه ښودلی چې د طالبانو حکومت رسنیو ته ورکړی دی. په دې تازه لارښود کې طالبانو رسنیو ته امر کړی چې سیاسي بحثونه او د دغو بحثونو د میلمنو نوملړ باید له خپرېدو مخکې د طالبانو لخوا تایید شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ویلي دا لارښود پر سیاسي بحثونو له وړاندې شته محدودیتونو ته رسمي بڼه ورکوي. په اعلامیه کې راغلي چې نوی لارښود به د رسنیو او خبریالانو ترمنځ د ویرې او ځان سانسورۍ فضا پراخه کړي. یاد لارښود شاوخوا دوه اونۍ مخکې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا په کابل کې د رسنیو له یو شمیر مسؤلینو سره په یو ناسته کې شریک شوی. په دې لارښود کې راغلي چې سیاسي بحثونه باید د اسلام د دین د اصولو، ملي ارزښتونو او د طالبانو د حکومت له تګلارو سره سم وي. په لارښود کې راغلی چې شنونکي او خبریالان باید د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله لپاره د امیر المؤمنین او د طالبانو حکومت ته د افغانستان د اسلامي امارت ټکی وکاروي. طالبانو له 2020 کال راهیسې چې بیا پر افغانستان واکمن شوي پر رسنیو سخت محدودیتونه لګولي چې له کبله یې سلګونه رسنۍ تړل شوي او زرګونه خبریالان اړ شوي چې له هېواده اوزي. د ناروې د کډوالو شورا خبرداری ورکوي چې د ایران لخوا د افغان کډوالو په جبري ایستلو کې د راغلي زیاتوالي له امله د افغانستان د بشري مرستو سیستم په دې شمېر راستنېدونکو ته د بیړنیو مرستو د برابرولو چمتووالی نه لري. د شورا نن په یو راپور کې وویل یوازې سږ کال تر دې دمه له ایران څخه باندې 1,000,000 افغانان بیرته هیواد ته ستانه شوي چې په همدې موده کې له پاکستان ایستل شوي 400,000 کسان نه دي شامل. د ناروې د کډوالو د شورا د افغانستان مشر جاکو کاریډي وویل موږ له ستړو بېوسه او خواشینو کورنیو سره مخامخ یو. دوی داسې یو هیواد ته ځي چې د هغوی د جذبولو یا بیا ځلي ادغام امکانات نه لري. خاغلی کاریډي له کوربه هیوادونو غوښتي چې د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې د هغوی د رضاکارانه، خوندي او باعزته ستنېدو نړیوال اصل رعایت کړي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له ایرانه په زیات شمیر او اجباري ډول د افغانانو د ایستلو په اړه خپلې اندېښنې له ایراني لوري سره شریکې کړې دي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په کابل کې یوې غونډې ته وویل په هرات او نیمروز کې د یو شمېر راستنو شویو کډوالو وضعیت له نږدې کتلی او په وینا یو شمېر په ایران کې د ایراني مامورینو او عامو خلکو لخوا ځورول شوي دي. نوموړي پر ایراني لوري ټینګار وکړ چې له افغان کډوالو سره د ګاونډیتوب او انساني اصولو پر بنسټ سم چلند وکړي. بلخوا د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون ویلي چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر په کابل کې د ایران له سفیر علي رضا بیکدلی سره کتلي په داوطلبانه توګه هیواد ته د افغانانو پر راستنولو ټینګار کړی او په یاد هیواد کې د افغان کډوالو ستونزو ته پر وخت د رسیدو غوښتنه کړې. د یادونې وړ ده چې ګڼ شمېر افغانان په ایران کې له نیول کېدو وروسته له دې هېواده په جبري توګه ایستل شوي او له ډېرو یې هلته کاروباري شتمنۍ او پر خلکو پورونه پاتې دي. د ایران د سفیر له قوله ویل شوي چې افغان کډوال د یوې طرحې په اساس کولی شي په تهران کې د افغان سفارت او ایراني لوري په مرسته هلته له کډوالو څخه پاتې شویو شتمنیو ته لاسرسی عمومي. روسیه د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله د دوهمې پرله پسې شپې لپاره د اوکراین پر ښارونو بریدونه وکړل چې پکې په پلازمینه کیف کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او ملکي سیمو ته زیان اوښتی دی. د برید نږدې 10 ساعته دوام وکړ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي د جولای د 10مې دا برید د هیواد شپږو بېلابېلو سیمو ته متوجه و. په برید کې 14 توغندي او شاوخوا 400 درونونه کارول شوي چې نږدې نیمایي د ایران سخت شاهد درونونه و. زلنسکي پر ایکس شبکې لیکلي دا د روسیې له لوري د ترهګرۍ ښکاره پراخوالی دی. بندیزونه باید ژر تر ژره ولګول شي. هغه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر روسیه فشارونه زیات کړي څو دا 3 کلنه جګړه پای ومومي او اوربند ته امکان برابر شي. د کیف د نظامي ادارې مشر تیمور تکاچنکو ویلي د روسیې په دغه برید کې 2 تنه وژل شوي، 22 تنه ټپیان دي او لږ تر لږه 15 ښاري سیمې د اور چاودنو او له اسمانه د ډرونونو د ټوټو د پرېوتو په ترڅ کې زیانمنې شوي دي. او د پاکستان پولیسو یو 1940 کسان چې یو ویای بهرنی وګړي دي د ټګي برګي په تور له یو ټلیفوني مرکز خنیولې دي. د پاکستان د سایبری جرمونو ملي تحقیقاتي ادارې نن په یو اعلامیه کې ویل چې د مرکز خلک تیرېسل او په چلولې ترې پیسې ټولولې. نوموړي ادارې زیاته کړې چې دا شبکه د پاکستان د ختیځ په صنعتي ښار فیصل آباد کې فعاله وه. د دې ادارې یو چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دا عملیات د فیصل آباد د برېښنا د پخواني رئیس تشین اعوان پر کور ترسره شوي، خو نوموړي تر اوسه نه دی نیول شوی. د نیول شویو کسانو له ډلې 80 تنه پاکستانیان، 40 تنه چینایان او پاتې د نایجیریا، فلیپین، سریلانکا، بنګلادیش، زیمبابوې او میانمار وګړي دي. په دوی کې 18 ښځې هم شاملې دي.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
در آزادی پتسپوکی خبرونه تخراغ لست. به خبرونه که ز احمد تکل ستاسو کوربایم د تخنیکی چارو لارخونه قادر جلالوف کوي. له ایرانه د افغان کډوالو د استلو بهیر په درز کې روان دی. له پاکستان خو د 2023 کال په منی کې د ټولو افغانانو د ایستلو پریکړه وشوه. په داسې حال کې چې افغانستان په اوسني حالت کې د دومره ډیرو کډوالو د منلو ظرفیت او توان نه لري، په یو ځل هیواد ته د دومره ډیرو کډوالو ستنولو اندېښنې پرولې دي. له بلې خوا له پاکستان او ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو له اړخه اندېښنې پر ځای پاتې وې چې اوس په تاجکستان کې د افغانانو د ځورولو لړۍ هم پیل شوې ده. د ځینو راپورونو له مخې په تاجکستان کې ډیره افغان کډوال له تازه ستونزو سره مخامخ دي. که څه هم په دې اړه کومه رسمي خبرتیا تر اوسه نه ده خپره شوې، خو په تاجکستان کې ډیره یو شمیر افغان کډوال وایي چې د مسؤولو ادارو لخوا کسان د دوی کورونو ته راځي او خبرداری ورکوي چې له دې هېواده ووځي. دا هم په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبریالې راپور.
په تاجکستان کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي د تاجک چارواکو لخوا ورته په شفایي ډول خبرداری ورکړل شوی چې د 15 ورځو دننه باید له دغه هېواده ووځي. له دوی څخه یوه چې وینو غوښتل د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد شي د غږ د بدلولو په شرط د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، سره له دې چې قانوني اسناد لري، خو یوه ورځ مخکې د تاجکستان امنیت اړوند کسان د دوی کور ته ورغلي او ورته ویلي چې باید هېواد پرېږدي. دا وایي زموږ د کورونو دروازو ته د امنیت خلک راځي، وایي ووځئ، که تر 15 ورځو نه ووځئ قانوني چلند به درسره وشي. هیڅ معلوم نه دی، دا خبره یې رسمي نه ده اعلان کړې. دلته خو ټول اسناد لري او ناقانونه نشي راتللی، ټول ثبت دي. ډېر کسان مقصد هېواد ته د انتقال انتظار باسي. سوره بیا هغه افغان کډواله ده چې 2 میاشتې مخکې په تاجکستان کې تر 4 کلنې استوګنې وروسته کانادا ته لیږدول شوی دی. ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ غړي لا هم په تاجکستان کې دي او په تمه دي چې د کیس پړاوونه یې بشپړ شي، خو په خبره د کورنۍ نارینه غړي یې په دې وروستیو کې سره له دې چې قانوني اسناد یې لرل افغانستان ته شړل شوي دي.
مردهای خانواده دیپورت شدن در حالی که اطفال
دوایی د کورنۍ نارینه مو ویستل شول، حال دا چې ښځې، ماشومان، سپین سرې او سپین ګیري لا هم پاتې دي. د کورنۍ نارینه غړي مو چې ځوانان ول، له کار ځایه یې له کوم دلیل پرته ونیول، سره له دې چې قانوني اسناد یې لرل، هیڅ جرم یې نه و کړی، پرته له دې چې له کورنۍ سره تماس ونیسي له پولې یې واړول. دا یو ډېر وحشتناک حالت دی، لطفا په دې برخه کې یو څه وکړئ. د تاجکستان حکومت په دوشنبه کې د افغانستان سفارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې په تاجکستان کې یوې معتبرې رسمي سرچینې په دغه هېواد کې د افغان کډوالو کمیټې یو مسؤول ته منسوب غږیز پیغام ازادي راډیو سره شریک کړی چې پکې ویلي د چهارشنبې په ورځ د دغه کمیټې مسؤولان د تاجکستان ملي امنیت ریاست ته غوښتل شوي او ورته ویل شوي چې له نن ورځې څخه دې ټول افغان کډوالو ته وویل شي چې 15 ورځو کې دا هېواد پرېږدي. دغه پیغام کې چې د افغان کډوالو په واتساپ ګروپ کې هم خپور شوی، دا شخص له کډوالو غواړي چې ژر تر ژره خپلې توکي ټول کړي او د وټلو چمتووالی ونیسي کنه نو له سخت چلند سره به مخ شي. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مخکې ویلي و چې تاجکستان د روان کال د خبرګولې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې 48 افغان کډوال د شیرخان بندر له لارې اخراج کړي دي. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي و چې له دې ډلې شپږ دېشتنو د تاجکستان د اقامت اسناد لرل، 12 نور د قانوني پاسپورت او ویزې درلودونکي ول، او د دغه جبري اخراج څرګند دلیل هم نه ښودل شوی. تاجکستان د افغانستان ګاونډی هیواد دی چې په افغانستان کې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته زرګونه افغانانو لکه خبریالانو د مدني ټولنې فعالانو او پخواني دولتي کارکوونکو ورته پناه یووړه. د ملګرو ملتونو د 2013 کال د وروستیو شمیرو له مخې په تاجکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو شمیر شاوخوا 10 تنه ښودل شوی. ویل کېږي چې ډېری لا هم مقصد هیواد ته د انتقال په تمه دي. افغان کډوال وایي د تاجک چارواکو لخوا د رسمي معلوماتو نشتوالی او وضاحت دوی ډېر اندېښمن کړي او نه پوهېږي چې برخلیک به یې څه شي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران او پاکستان هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې او هره ورځ په زرګونه کسان افغانستان ته ستنېږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په تاجکستان کې ډیره یو شمیر افغان کډوال وي. د مسؤولو ادارو کسان د دوی کورونو ته ورځي او خبرداري ورکوي چې له دې هېواده اوزي. د ازادۍ په څپو کې په نننۍ خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې آیا په یو ځل له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د افغانستان د ګاونډیانو پریکړه تصادفي ده او کله یو بل سره ارتباط لری، او آیا په تاجکستان کې له افغانانو سره ناوړه چلند د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې له مسلې سره تړلې ده کنه؟ پر دې به هم خبرې وکړو چې ولې له افغانانو سره داسې چلند کیږي. آیا په افغانانو کې په نورو ټولنو کې د ادغام توان کمزوری دی؟ د دې خبرونه میلمانه دي د بشري حقوقو فعال نسرین شیرزاد او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال سازمان د عامه اړیکو پخوانی مسؤل نصیر احمد حیدرزی. قدر منوریدونکو، که تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې مو غږ وي نو د ازادي رادیو د واتس اپ په شمیره زنګ ووهئ، خپل نظر واوروئ او د خبرونې له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-2-0-2-3-0-0-8-1-1-1. قدر من اوریدون کو د خبرونی میلمنو ته خراغلاست وایم. لمړی د خغلی نصیر احمد حیدرزی نه غواړم لمړی پښتنه وکړم. حیدرزی صاحب، ستاسو په نظر آیا د سیمه د هیوادونو ترمنځ د افغان کډوالو د سلو په مسله کې کومه همغږي شته که دا وضعیت تصادفي هم داسې راغلی په یو وخت کې؟
مننه کوم تاسو ته او ستاسو د پروګرام اوریدونکو ته هم در از په پنل کې موجود میلمنې ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. تکل صاحب، تاسو د پښتنې په جواب کې باید وایم چې د افغان کډوالو راستنېدل افغانستان ته او په مشخص ډول باندې د ایران او د افغانستان په غیر ارادی شکل باندې یا غیر توطلب شکل باندې چې مشتاسي د اخراج کلمه هم ورته کارو، لبد مرغه په داسې وخت کې چې هم د ایران نه مجددي لړۍ شهیدان یو هم د پاکستان نه، زه فکر کوم چې د دې سره سره چې آیا دا یو د همغږۍ په پترت کې دا کار تر سره کیږي یا په انفرادي شکل باندې، په هغه به زه په دې بحث ونه کړم، ځکه چې دا د دې هیوادونو د مقاماتو سیاستونه دي چې په مختلفو ادوارو کې په عکس العملي شکل باندې رامنځته کیږي. اما هغه څه چې مهمه دي دا دي چې د پاکستان نه دا لړۍ د اکتوبر، یعنی د 2023 کال د اکتوبر د میاشتې نه راپدې خو چې هلته د انتخاباتو لړۍ هم
روانوي او تیر حکومت یو تاسې ایدرزه سبب به فکر کوم د نوومبر 3 مو او بخې د 2023 کال کڅ څنګه چې تاسو ویلې د 2023
اکتوبر کې د لړۍ شو
کوم. بله سبب
د ټوکا د هغه لړۍ یو څه سرعت ومند، اما دا لړۍ ابتدا غ داخلي سیاستونه او د انتخاباتو په لړ کې د اکتوبر په میاشت کې د 2023 کال دا میزان د کډوالو د افغان کډوالو د ریستلو او د زورول او زور زیاتۍ د مسایل موږ ولیدل. همدارس په ایران کې د تیر کال نه په دی خوا دا لړۍ شروع وه، او زه فکر کوم چې تر ټولو مهم موضوع دا ده چې کډوالۍ خپل یو بشري بحث ده، اما بشري بحث متاسفانه چې لکه څنګه نړیوال سازمانونه هم په دې باندې تاکید لري، دا خپل یو بشري بحث ده، نه باید د سیاسي مسایلو سره خلط شي. متاسفانه چې داسې کیږي، نه تنها دا چې زموږ په منطقه کې یا ګاونډي هیوادونو کې دا موضوع مطرح ده، نورو هیوادونو کې هم له بده مرغه د کډوالۍ د بحث نه سیاسي استفاده کیږي. نو کله چې بشري موضوع یا مشخصا کډوالۍ په سیاسي بڼه یعنی وکارول سي، د دوه مسایلو متاثر سیاستونه رامنځته کیږي. اول دا چې داخلي سیاستونه د څه شي اقتضا لري. که موږ تاسې یو څه ورننوځو د ایران وضعیت وګورو او همداراز د پاکستان داخلي سیاست ته توجه وکړو، دوه شي ته موږ متوجه کیږو. اول دا چې امنیتي مسایل دوی انوان کوي، چې د امنیتي مسایلو له کبله ځکه چې افغان کډوال هم په ایران کې او هم په پاکستان کې په ګڼ شمیر باندې هلته خلک موجود دي، نو اکثرا د اسناد نه درلودلو له کبله دوی په غاسي پذیره کټګوري کې راځي چې هر سیاست دوی ونیسي د کډوالو د اخراج په باب کې، نو تر ټولو متاثره او غاسي پذیره کټګوري طبقه هغه کسان دي چې اسناد نه لري. او دوه موضوع چې موږ ورته متوجه کیږو هغه داخلي اقتصادي وضعیت ده. که تاسو په ایران کې وګورئ مثلا کار ټول د افغانانو په لاس کې ده، همدارس د پاکستان اکثرا دغه د مټ پلاستیک کارونه کیږي، یعنی شاقه کارونه ټول افغانان کوي. نو دا په دې معنا ده چې یو لوی بدیل ګرځېدلی د محلي بشري نیرو ته.
حیدر زای صاحب، داسې نه ده چې په دې هیوادونو کې په خپل هم د کار همدغه ځواک نه لري، یعنی دا د مټو کار چې تاسو یادونه کوي دا په دې هیوادونو کې اوس څوک هغه کار نه کوي او یوازې افغانان دي چې دا کارونه کوي؟
دا موضوع به تر وخت تر حد پورې تر کچې پورې مستاق ولري، اما دا ناممکنه خبره ده چې په یو هیواد کې دغه بشري نیرو موجود نه وي. او شرایط د کار فرق کوي، په کوم شرایطو کې چې افغانان کار کوي په هغه شرایطو کې خپل د ایران اتباع یا د پاکستان اتباع آماده نه دي. په سختو شرایطو کې افغانان هلته کار کوي، په کم مزد باندې هلته افغانان کار کوي، نو دې شرایطو ته محلي خلک غاړه نږدي، نو د دوی توقعات لوړ دي. دا خپل یو کړکیچ رامنځته کوي او دوی بیا خپل حکومتونو باندې فشارونه اچوي په مختلف اشکالو باندې. بل موضوع چې ډیر مهم ده تکلسب هغه نړیوال سیاست او منطقي سیاست ده. ما د تاسو د پروګرام په لړ کې د تاجکستان بحث واوریدو چې په دې اواخرو کې او نه چندان لري بلکې د یو هفتې په ترڅ کې موږ د دوی په سیاست کې دا برخورد وینو، حالانکه مثلا د افغانستان کې د موجود حکومت په رسمیت باندې د پیژندنې بحث چې د روسیې لخوا مطرح سو په تیر غونې کې، همدارس د روسیې تر سیوري لاندې بعضي منځنۍ آسیایي هیوادونه سیدي لکه ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، دا هیوادونه د امنیتي بلاک په حساب باندې د روسیې د خارجي سیاست او د امنیتي تدابیرو تر هغه لاندې دي. متاسفانه موږ تاسې د تیر اونۍ په تیریدو سره چې کله دا رسمیت وپیژندل سو روسیې بیا د نړیوالو مسایلو په مطرح کولو کې مختلف دریز درلودو، که مشخصا درته ووایم د محکمې د نړیوال جرمي محکمې لخوا چې دغه اخیرنۍ ابلاغیه صادر سو په دې کې مثلا د روسیې خارجي وزارت نظر وړاندې کړو چې دا دوه ګونی چلند دی، ځکه چې دوی د افغانستان موجود حکومت دوی په رسمیت وپیژندو او نړیوال هغه ته مختلف هغه کوي. نو تاجکستان هم ګوندی د روسیې د سیاست د تعقیب په حساب دی چې مخکې دوی د موجود حکومت په افغانستان کې د موجود حکومت د مخالفینو کړیو کوربه، نو دوی زه فکر کوم چې یو سیاسي معنی ورده چې غواړي موجود حکومت ته په افغانستان کې
داسې سیګنال ورکړي. حیدر زه صاحب چې تاجکستان به د همدغو حقایقو پرانا کې چې تاسو دا اوس بحث پې وکاو خپل سیاست دومره بدل کړي چې مثلا طالبانو له حکومت سره خپل اړیکې عادي کړي؟
نړیوال سیاست داسې یو بحث دی تکل صاحب چې هغه خپل منافع ته ګوري او تاجکستان خپل په خپل ذات کې داسې یو هیواد نه دی چې په مستقل شکل باندې تصمیم ونیولای شي. نو د روسیې په نوي موقف کې هغه خپل آینده لټوي. نو زه یقین په دې لرم چې د روسیې د موقف په اساس باندې دوی خپل دغه دریز بدل کړی دی. تاسو به دې شاهدان وایي چې د موجود حکومت په افغانستان کې د موجود حکومت هغه مخالف کړی چې په تاجکستان کې موجود وي دغه حمایت کیدو مرتب دغه د سفرونو تسهیل کیدو. نو زه فکر کوم چې په دې تغییر د سیاست سره چې افغان کډوالي استل نو تبه نه کسان چې اسی پزیر دی هغه په اول کټګوري کې وي. دا غیر مستقیم یا مستقیم هغه پیغام دی د هغه کسان لپاره چې د موجود حکومت یا مخالفت کوي او همدارس د دې سره سره چې دوی د پیغام ورکول غواړي په داخل کې هم دوی غواړي هغه امنیتی تدابیر سیلری. مثلا په ایران کې مشتاسي ولې دل چې په دې اخر کې دا موضوع انوانس ولا چې د افغان کډوالو په منځ کې د سیاناسر موجود و چې د اسرائیل لپاره کار کوي. متاسفانه وګورئ چې بیا هم د کډوالو د وضعیت نسیاسي ګټه پورته سوله، حالانکه حقایق بیا د دې ښکارندوی و چې خپل ایرانی اتباع چې په دې مسایلو کې دخیل و نه افغانان. متاسفانه په ایران کې هم په تاجکستان کې دغه نقطه په تبه اشاره وکم چې تاجکستان کې هم دوی کوشش کوي چې دغه سیمه مواردونه مخنیوي وسی او هغه افغانان چې هلته مثلا دغه هویت په لازم شکل باندې تثبیت نه ده، دغه بیکګراوند چک سوی نه ده، نو دوی دغه اسانه غني چې دوی برته وطن ته ستانه کې تر دې چې دوی هغه ټول اسناد وسپړي چې دوی څوک دی په چا کوم ګروپ پورې اړه لري. نو دوی دا به ډیر ورته ساده او بسيط وي چې دوی برته افغانستان ته راستانه کې خپل امنیت تضمین کړي.
مننه حیدر زای صاحب، وړاندې په خبرونه کې بیا هم له تاسو سره په همدغه مسله باندې خبرو ته دوام ورکو. اوس له میرمن شیرزاد ته ورزم غواړم. دا پښتنه ترې وکړم چې میرمن شیرزاد، د دومره ورځې د څو کال چې د افغان کډوالو د استلو د جبري استلو مسلې زور اخیستې، بیا تقریبا درې کال وشول په دې کې خبرې کیږي او د افغان کډوالو د بشري حقوقو مسله یادېږي، تر اوسه پورې هیڅ راز اقدام نه دی شوی. د دې علت دا ده چې په افغانستان کې یو منظم جریان نشته چې د افغان کډوالو د بشري حقوقو د وضعیت په دفاع کې ودرېږي. یي پښتنه وکي ک لکه څنګه چې حیدر زای صاحب وایي وضعیت د دنیا بدل شوی، د سیمې وضعیت بدل شوی، تاسو د موضوع ته څنګه ګورئ؟
ډیره مننه تکل صاحب. په لومړي سر کې سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول درنو اوریدونکو ته او احمد صاحب ته ټول ته. پریکړه هم چې ډیره موده کې دغه مسله روانه ده او بشري حقوقو په دې برخه کې اصلا هیڅ کار هم نه کوي، ځکه دلته یوازې د ماجرینو مسله کې د ښځو ماشومانو اته سپینګیرو پرته له دې چې د دوی فردي وضعیت وڅېړل شي چې آیا دوی د بیرته تګ هېواد ته بیرته د تګ توان لري، هلته دوی آیا مناسب ژوند بیرته ترلاسه کولی شي، دوی هلته سرپناه لري او کنی لري. دا ټول هغه شرایط دي چې افغانان ورسره مخ دي او ټول دنیا او بشري حقوقو چپه خلې. یوه لاتې دا دي چې په افغانستان کې داسې یو حکومت نشته دی چې هغه په رسمیت پیژندل شوی وي، او په نوم دي سره به افغانستان کې داسې یو حکومت جوړ شي چې د ټول ګاونډي هیوادونو لخوانه او د اروپایي ټولنې لخوانه رسمیت وباندې پیژندل شي، د نړیوال هیوادو ټولنې غړیتوب ولري. نو په هغه صورت کې کولی شي چې دغه د ماجنونو وضعیت په پوره ډول وڅېړل شي، ځکه کچېری نن دا کار نه کیږي نو سبا دغه کارونه دا د ماجنونو د ستړو لړۍ پیل کیږي، لکه څنګه چې اوس په شدت سره دا لړۍ روان د ایران او پاکستان څخه، خصوصا په ځانګړې توګه له ایران څخه چې د ایران او اسرائیلو له دولس ورځنۍ جنگ څخه راپدې خو دا لړۍ ډیره په شدت سره روانه ده. نو کله چې په افغانستان کې یو وضعیت وڅېړل شي، افغانستان حکومت یو داسې حکومت وي چې نړیوال په رسمیت وپیژني، د نړیوال ټولنې غړیتو د ملګرو ملتونو غړی شي، نو بیا د هیوادونو سره خبرې وشي، تعامل پکې وشي چې ماجرینو او سیاسي جوړښت مهم دی په دې برخه کې چې دا لړۍ باید وپیژني. خو بدبختانه چې کله چې افغانستان په رسمیت ونه پیژندل شي عمومي ستونزې، یعنی د عمومي ناستو کې غړیتو ونه لري، نو هیڅ کله هم د ماجرینو وضعیت نه څېړل کېږي. په ټوله کې ټول افغان وګړي به په هر ځای کې چې دي، نه یوازې دا چې په افغانستان، په ایران کې او یا هم پاکستان کې، او یا دا چې اوس تازه تاجکستان دغه مسله رابرسېره کړې ده او لاسونه یې رابر وهلي چې هلته له تاجکستان څخه هم باید دغه ماجرین وځي، دا لړۍ به همدغسې روانې وي او هیڅوک هم د دغو ماجرینو درد یوازې په دغه اعلامیه چې دوی صادروي چې دغه د بشري حقونو نقض دی، په دې باندې دا هیڅ درد د ماجرینو نه دوا کېږي.
میرمن شیرزاد، د راپور کې مو څنګه چې واورېدل د تاجکستان حکومت رسمن په دې برخه کې څه نه دی ویلي، د چارواکو لخوا هم او د امنیتي ادارو لخوا هم څه نه دی ویل شوي، او په خپل دغه افغان کډوالو ته هم رسمي اعلامیه نه دا ورکړل شوي چې او زیل د هیواد یا مثلا ستاسو تاجکستان نور نه غواړي ستاسو کوربه توب وکړي، د دې لاته څه دی، د دې پټې پڅې؟
لکه څنګه چې مخکې ستاسو میلمه هم ورته اشاره وکړله، دا ټول د روسیې د سیاست لکه مو ورځې چې روسیې هیواد د افغان حکومت په رسمیت وپیژندلو، د طالبان حکومت په رسمیت وپیژندل شو، نو تاجکستان هم اوس لاسونه رابډ وهلي دي په دغه برخه کې. ډېری ماجینونو موږ او تاسو یو ورو په رپورټونو کې په سایټونو کې ګوري چې دوی د دوی کورنۍ ته، د دوی د کورنۍ داسې غړي دي چې نور هیوادونو ته تللي دي، حتی ځوانان یا هم د دوی سپینګیري په کورونو کې پاتې دي، یا هم ښځینه چې د دوی کارونو ته مراحل دي، دوی ته د امنیت تاجکستان د امنیتی ځواکونو یا امنیتی بنسټونو څخه داسې لمیخ پرې شوم چې دوی باید دا کورونه پرېږدي، دوی باید تاجکستان پرېږدي او خپل هیواد ته ستنه شي. نو زما په نظر هم له هغه وخته چې دوی روسیې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی، نو تاجکستان هم واقعا دغه کار ته مخه کړي او دا تصادفي نه شي کېدلی.
سوال دا دی چې دوی د طالبانو حکومت نه ویره لري یا د افغانانو نه ویره لري، له ناامنۍ نه ویره لري، څه دلیل دی چې دا موضوع همداسې پټه ساتي؟
دا د دوی بهرنی سیاست دی. دوی د تل لا افغانستان افغانان تل د سیاسي ګټو قرباني دي، د نورو هیوادونو لکه د پاکستان، لکه د ایران، لکه د دو کني تاجکستان هیڅ کلرم افغانستان څخه هیڅ هیواد ته هم موږ او تاسو د دې شاید چې هیڅ هیواد ته هم یو واخ نشي کېدلی افغانستان. هیڅ دوی په پتیرو کې ویل چې دا ایش امریکا ته واخ دی، حال دا چې اوس امریکا همداسې ناسته ده، لاسر ځنی حاصلان په دې برخه کې هیڅ نه وایي، یعنی اوس غږ نه پورته کوي چې موږ ته افغانستان واخ دی. امریکا په پتیرو کې دا ادعا کوله چې افغانستان لوی خطر دی سیمې ته او نړۍ ته، حال دا چې هیڅ هم دغه مسله نه ده څرګنده شوې. دا چې اوس دوی په یو پلمه او په بله پلمه باندې افغانان رانیسي چې ګویا دوی د بهرنیو استخباراتي کړیو لپاره کار کوي، دوی د ایران یا د تاجکستان یا د پاکستان یا نور هیوادونو سره مثلا د دوی امنیت ګواښ پیښوي، د ترګرو کړیو سره لاس لري، خو تر اوسه د دوی فردي وضعیت نه دی څېړل شوی. هیڅ یو افغان تر اوسه دوی د دوی افغان دوسیه نه دی څېړلې، هیڅ یو افغان تر اوسه داسې نه دی پیدا شوی چې واقعا په دغه برخه کې لاس درلودلې وي او دوی وایي چې دوی د دوی هیوادونو ته ګواښ کېدلی شي. نو دا یو معلوم مسله ده چې افغانان تل د نورو هیوادونو د سیاسي ګټو قرباني دي. یعنی په اوس وخت کې د کار یو ډیره قوي قوت افغانان د ایران لپاره، له پاکستان لپاره، هغه کارونه چې د دوی ځوانان ته وروسته نشي ترسره کولی، همدغه افغاني کارګران دي چې ترسره کوي، همدغه افغان ځواک دی چې دوی له څخه د کار د قوی په توګه ترې کار اخلي، او نن له دغسې یو حالت سره مخ دي چې د دوی څخه هلته د دوی سرمایا، د دوی کورنۍ، حتی د دوی کورنۍ غړي په جریان کې نه وي، دوی لاس نیول کېږي او دوی له سرحد څخه را اړول کېږي.
بله، یو بل خبره دام ده چې هغه افغانان چې بهر ته تللی دي، دغه درې هیوادونو ته، پاکستان ته، ایران ته او تاجکستان ته، البته په نورو هیوادونو کې هم یو شمیر افغانان ګډ وډ خواره واره پراته دي، مثلا په هند کې شته افغانان، افغان کډوال، په ترکمنستان کې شته، په ځینو نور هیوادونو کې قرغزستان کې شته او په قزاقستان او روسیا او نور هیوادونو کې هم شته خواره واره پرته دی افغانان. مګر هغه د مشترک ټکی د دوی په دغه رایستلو کې د اوس دغه ځل چې تقریبا همزمانه پیښیږي مشترک ټکی څه دی پکې سیمه ایز نامنی د لکه څنګه چې مخکې حیدرزی صاحب یادونه وکړه یا شرایط دی دغه تاریخي موقعیت او شیبه ده چې د موږ ژوند پکې کوو ستاسو له نظره علت څه دی کلاند ځواب راکړي چې بیا یو اوریدونکي ته هم ورزو چې اوریدونکي په انتظار دي.
زما په نظر په ټوله کې د دوی خپل اقتصادي او امنیتي وضعیت دی. که ایران ته اشاره وکړو، ایران کې ډېری ځوانان دي بیکار دي. اوس په یو ډول ایران حکومت غواړي چې خپل ایراني ځوانان ته وښيي چې ګویا که دغه افغانان په ایران کې 80% ځوانان بیکار ګرځي، اوس دوی د افغانانو په ایستلو سره غواړي چې دغه خپل ځوانان ته دا ثابته کړي چې ګویا دغه افغانان که موږ له دې ځای څخه وباسو تاسو ته به دغه د کار زمینه دلته برابر شي. بل هیڅ خبره نشي کېدلې، ځکه چې تاسو څنګه چې ورته اشاره وکړه په ټولو هیوادونو کې افغانان په هندستان کې شته دی افغان وګړي، ولې هیڅ کله داسې یو چلن ورسره نه دی شوی لکه اوس چې تازه په ایران او په پاکستان کې وسه. دا دواړه هیوادونه په اوس وخت کې د اقتصادي او امنیتي لامل له وجې د ځکه د دوی اقتصادي او امنیتي وضعیت خراب دی، دوی پړه پر افغانانو باندې وراچي.
ډېره زیاته مننه. په خبرونه کې زمونږ اوریدونکو هم رابولو چې راشي خبري وکي، دا اوس یو اوریدونکو په لاین کې لرو، فکر کوم دوه اوریدونکو لرو. مهرباني وکي د ازادي رادیو د ازادي پڅپو کې پروګرام د لومړی ځان معرفي کوي او بیا مو خپل نظر یا پوښتنه کوي لري وای وای وای.
قربان ته محترم احمد تکل صاحب سلام تاسو ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم الله دې وکړي دغه جوړ به تاسو له حده تعلم د هلمند ولایت د ساسه مشنه اوریدونکو.
وعلیکم السلام اتل صاحب، خبرونه ته خراغلست، مهرباني وکي څه وایست؟
خدای دې خوشاله که تکل صاحب محترم یو سلام ساسه ملمنو ته وایم. نو دغه خور لکه اشاره چې ورته وکړه محترم احمد تکل صاحب، واقعا زموږ ماجرین چې دی په بیل ابیل هیوادونو کې احمد تکل صاحب که پاکستان دی که ایران دی که مثال د خبرې عربی متحده عربی امارات په ټولو ځایونو کې زموږ افغانستان مهاجرین سره خو په کار دادی تکل صاحب محترمه که د پاکستان د پاره که د ایران د پاره د هر ملک د پاره چې باید زموږ د مهاجرین سره ښه ژوند وکړي، ښه سلوک، ښه برخورد ورسره وکړي. وز د زموږ د افغانستان مهاجرین داسې نه دي محترم تکل صاحب چې یوازې په بهر ملکو کې، د بهر ملکو مهاجرین هم زموږ داخل په افغانستان کې شته. کمر تاسو وګورئ د پاکستان مهاجرین دي چې مثال د خوست په کمپو کې دلته، په خوست کې کمپونه لرو، د ګولان کمپ دی چې د پاکستان د وزیرستان مهاجرین دلته دي. نو د زموږ حکومت دې سره کم بد چلند کړی دی، خو دې بیل گوښای پر رسنیو باندې پر میډیا باندې دې بیل گوښای د مهاجرین چې د زموږ سره د افغانستان حکومت داسې ظلم وکړي، ښه ژوند، ښه سلوک زموږ حکومت سره کوي. بعض موږ د مهاجرین سره تکل صاحب بهرنی ملکونه دغه د غور سره وکړي، صبر خود سره وکړي، ځکه دا مهاجرین دینن ستړي ورځ پر ماده سبا پر بل مزه سبا پر بل مزه. وزادي تکل صاحب سره متا سایمي شاهدان اس پر ایران باندې چې د اسرایل جنگ شروع، نو دا خو معلومه خبر وکړي چې د ایران حکومت سکوت کوي، د مهاجرین به زموږ افغانستان ته راتلای. نو موږ به باردا چې بد سلوک ورسره کوي، لکه دوی چې موږ د مهاجرین سره بد سلوک کوي. په کار تا د تکل صاحب محترم چې بهرني ملکونه زموږ افغانستان د مهاجرین سره ښه ژوند، ښه سلوک، ښه اخلاق وکړي.
ډېر زیاته مننه. او سوال لري له ملمنونه؟
قربان سم سوال مو د ملمنو ته دادی تکل صاحب محترم چې مثال د خبرې یو خدای اړتیا اړینې مرسته چې مثال د خبرې د حکومت او خیریه بنسټو علاوه ورسره کوي. نور زموږ عادي افغانان څه کومکونه ورسره کوي چې مثال د خبرې د خپل مهاجرین سره د حکومت ترڅنګ د بهرنۍ مرستې ترڅنګ موږ خپل افغانان څه کولای شي چې دا خپل ورونو لاسنیوي وکړو. دا پښتنه مې د خو تکل صاحب محترم
ډېر زیاته مننه. تل صاحب یو بل اوریدونکو حمله رو مهرباني وکړي ځان معرفي کړي. د ازادي پڅپو کې پروګرام دی، خرغلست.
السلام علیکم تکل صاحب، تاسو دونکو او په تخنیکي جلالو صاحب ته مې کې له احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني، خرغلست.
هم شنه یو دونکو یې توخی
حاجی صاحب، خیر راغلست.
شنه یو دونکو یې توخی هم د بل ولایت
حاجی صاحب، خیر راغلست. څه وایست په دې بحث کې؟ څه دی ویلو لری؟ څه سوال پوښتنه؟
مننه.
د ماجرینو په اکل موضوع په دې ورستیو کې له ایران نه مخصوصا د افغان کډوالو د استلو بهیر ډیر چټک شوی او په عین زمان کې راپورونه شته چې په تاجکستان کې افغان کډوالو ته تا د تاجکستان چارواکو که څه هم رسمي نه دي ورته ویلي، مګر د ځینو ادارو کارکونکو ورغلي دی او افغانانو ته ویلي دی چې باید ژر تر ژره له دې ودوځي. ولې له افغانانو سره دا ډول چلن کیږي او علت څه دی؟ ستاسو په نظر حاجی صاحب توخي د دې نظر د دې علت څه دی؟
مننه. موږ به پر دې داسې نظر ورکو چې ماجر کورښته هم په افغانستان کې د 50 کال او 40 کال انقلابونه وو. نو په هر انقلاب کې خلک ماجر سوي دي، جلا وطن سوي دي. نو په خپل ماجر او د روسانو په وخت او کال په مسلم باغ کمپ کې وو. دغه سیزمور نور قریبان وسن په بهر کې دي. نو د افغانستان د انقلابو یا د کودتا او یا د نورو اشغالګرو سیزمور پر وطن یې ارغل کړی وو. دا هغه په نتیجه کې د رامنځته شوی دي. خو خدای دې وکړي سیزمور وطن پر قرار سی ان شاء الله نور خو پر قرار د امنیت خو یوازې په اقتصادي لحاظ باندې لکه څنګه چې ماجر بهر ته استولی و دغه سیزمور وطن اقتصادي هم ځای په کړی نه دلته کارونه نشته. دا چې په صحیح معنا باندې په بهر کې زموږ خلک ودي ایران ته تقریبا زموږ د ولایت یا د غزنی د ولایت سخت ډیر خلک فلو. نو ډیر تقریبا نیم اقتصادي اقتصادیات پر د ولارو. نو دا شو چې لاغه زه خره اړي نو دلته مشکلات دي. خدای دې وکړي زموږ وطن د نړۍ د خوازه خطر رسمیت ورته زندل شي او زموږ اسلامي امارات د غو د فاره په بهر کې قانون پیدا کړي او هغه په قانوني ډول باندې ولر سیالت خدمتونه وکړي په باندې په ویزه باندې خو هغه د مفسره
مشکلات طالبان. خو خسبه به زه غواړم تاسو یو سوال ته
دی چې زیات لري مفتده مور مې دې په سترګو ګوري. خدای دې وکړي چې د دې ترمنځ توافق او اصلاح راشي او توافق ته سره ورسیږي چې نرمښت له امارات څخه چې د نړیوالو له خوا ځخه نو دا به یو ان شاء الله د اقتصاد په حق له او د ماجر ورونو په حق له دا هغه د کار د کار سہولت پیدا شي.
مننه حاجی صاحب غاورې زما که زما غاورې کنه.
بله وسته
او تاسو خبرې مو وکړې او په دې کې دا خبرم ډیره مهمه و چې تاسو تقریبا لومړنۍ افغان مهاجرینو نه وای چې د روسانو د ارغل په وخت کې تاسو وای چې پاکستان ته کډوال شوي. اوس ډیر شکایتونه کیږي چې په پاکستان کې افغانانو سره ناوړه چلند کیږي، په ایران کې او همدارس په تاجکستان او حتی په دې وروستیو کې په ترکمنستان کې یو راپور و چې له افغان محصلانو سره ناوړه چلند شوی او حتی خلکو ور سره ناوړه چلند کړي. نه یوازې په دا وروستیو کې د ایران او پاکستان پولیسو او دولتي چارواکو له دوی سره له افغانانو سره ناوړه چلند کړي، بلکې حتی عوامو خلکو مال ډیرو افغانانو نه چې په خوا زمانه کې پاکستان ته کډوال شوی یا ایران ته، دا ورېدلې دي چې عامو خلکو له دوی سره ښه چلند کاوه. ستاسو څه یادیږي؟ ښه چلند وو او که تاسو سره هم همدغه سی یو ناوړه چلند شوی یلته؟
نه، په هغه وخت کې موږ سره بالکل ښه چلند کړی. موږ ته د اعزاز او محترم میلمانه په سترګو نه یوازې داسې حکومت را تکاتو، بلکې ملت هم را تکاتو. موږ سره ډېر ښه کومکونه کېدو.
نو فرق څه شی دی؟ څه شی بدل شوی دی؟ حاجی صاحب څه شی بدل شوی لغه وخت تر اوسه پورې چې هغه وخت له تاسو سره ښه چلند کړي او اوس له عموما له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کیږي؟
ناوړه چلند خدا د شهادت او ماجر ته د سولې په سترګو نه کتل کیږي. د عمرې ته او د دې چې په سترګو
هم دا سوال دی چې ولې د سکیږي اوس؟
نو دا څو لامل لري. اولا نامیل خویده ده شده ماجره لطه سخت دیرسو. بل پا دی وطن که دی پخبر داخلی مشکلات لری. پا پاکستان که چه حال نده مرگون دی جنگون دی اقتصاد خراب ده پا دی که سیاسی اختلافات دی. نسی هر غمی دا پر ماجر بانده توانی جی ولو که یوچا بخام خواه کری. پا ایران که هم ده غسی مشکلات دی وسمور وارده دو. چې د موساد د لپاره خلکو جاسوسي کول په هغه کې افغانان وو. والله اعلم خلک وایي د شیر حکومت خلک وو د امریکا د لپاره خدمتونه کول. هغه الله تعلیم د موږ نه تعلیم. نو دا څو لاملونه دي چې دوی هلته ډېر څه وخت هم ډېر وبس په یو ځای باندې ډېرې ودرېږي، اخر هغه بوی کوي، خرابېږي. نو دا هغه ډېر کاله څلوېښت کاله په ووتو زما له محترم میلمانه زه خدا پښتنه ده سی آیا څه کېدای شي چې زموږ دا ماجر ورونه په څه طریقه باندې په دې وطن کې گزاره وکړي او له دې سره موسسات کومکونه وکړي یا بل څه کومکونه وکړي نو د دې لپاره څه مرسته پکار ده اسلامي امارات خو خپل کوشش وکړي نو که زموږ ټلیفون نشي قطعه موږ به د خپل سوال جواب وارو رادیو خو موږ نشو اورېدای. مننه
تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ په څپو کې پروګرام له ازادۍ رادیو اوري را سره میلمانه دي په دې خبرونه کې را سره میلمانه دي د بشري حقوقو فعال نسرین شیرزاده او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال سازمان دی اما اړیکو په خوانی مسؤل نصیر احمد حیدرزای دوی سره بحث ته دوام ورکوي خو یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې څوک او څوې مهرباني وکړي د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی.
بله محترم ټکل صاحب سلامونه قبول کړم. ټکل قریم احمد ایوب پښتون د جوزجان څخه.
وعلیکم السلام.
تاسو د راډیو ټولو تخنیکي همکارانو او کارکونکو ته هر څوک چې تاسو یې بیا وری کوم مستقیمه ناوري سلامونه قبول کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام. خبرونه ته خرغلس قریص مهرباني وکي.
تشکر مهرباني خدا غدا وروره دغه مهاجر چې روان دي اول خو موږ یو نګرانی د دې څخه لرو چې د دې تر دې کاسي لاندې نیم کاسان یې دا مهاجر داسې بیا پروا را باسي او دلته هم داسې استقبال کیږي او دلته خبره ده په دې کې به داسې نفر راځي چې مسؤلیت پذیره به نه وي په دې کې به داسې نفر راځي چې په خطر کې به وي نو دا خبرې هم شته. او بل خبره پر عموم مسله چې درسره وغږیږم موږ دا دولس ورځې چې اسرائیل د ایران سره جنگ کوي موږ د ایران په باره کې په نور رسنیو کې سس رسنیو خو بنده وه په نور رسنیو کې موږ د ایران طرفداري وکړه او باید کړې مو وای باید وی کو مسلمان دی جمهوری اسلامي دی موږ پر ایران باندې درې حق لرو یو د گاونډیتوب حق دی یو د اسلامیت حق دی او بل د بشری حق بشریات حق دی. ایران پیلن تکل صاحب دا درې سره حق پایماله کړی دی که تاسو اوس خبریال درلودې په اسلام کلا کې دا د بی بی سی خبري اعلان ورځي دا مهاجر په ډیر بی عزتۍ سره اخراجیږي هغه اکی خپل راضی هغه په زور دي خپل ناراضي دغه اجباري شي اخراجیږي دا هم په خپل ناراضي په خاطر د دې دغه څو دارو ندار یار په پاکستان کې ځنی اخیستل کیږي د ایران شي اخراجیږي دارو ندار دلته هم ځنی اخیستل کیږي تاسو به بي بي سي و نور راډیوګانې اوري خلک شکایت کوي خلک ژاړي شدي ژاړي د چا څه لس ملیون اخیستي د چا څه څوارلس ملیون اخیستي د چا شتمني اخیستي نو دا یو اهمه بي عزتي ده تکان سره چې د مسلمان سره کیږي د یو همسایه سره کیږي د افغان سره کیږي.
ډیر زیاته مننه قاری صاحب. فکر کوم چې وخت د خبرونې کم پاتې دی الا زموږ بحثونه دوام شي زه له خپل تخنیکی همکار نه غواړم چې نور اوریدونکي روان خلی ځکه چې بحث ته وخت پیدا کو. حیدر زای صاحب تاسو خبرې واورید اول خو کده د اوریدونکو سوالونو ته څه ځوابونه لري مهرباني وکړئ.
مننه کوم تکل صاحب د ملمنو یا د اوریدونکو بحثونه چې ما وکتل او هم اوریدل تر ډیره نظریات ول او ډیر جوته نظریات ول. د زابل نه چې کوم اوریدونکو خبره وکړه چې هغه وخت کې دوی سره ډیر ښه چلند کې دوه وس وضعیتونه بدل شوی دی اشاره دی موضوع ته وکړه چې الته هم ماجر یو زیات سوی دي نور زیات ستونزې جوړیږي نو پړه په افغانانو په کډوالو باندې چول کیږي شرایطونه زه فکر کوم چې تاسو دی پښتني او عمده بخش دا او چې څه تغیر سوی دي تغیر هم زمان دی هم مکان په دې معنی چې هغه وخت کې افغانان چې ورغلي او د روسانو سره جنگیدل او خپل د پاکستان خلک او د پاکستان حکومت د غرب په مټ باندې د افغانانو په بشري نیرو باندې د روسانو سره جنگیدل دوی یو استعلام درلودل هغه وخت کې په اردو زبه کې دا خبره کوله چې جهاد افغانستان نجات پاکستان نو هغه وخت کې دغه موضوع ډیره مهمه و او وس لپاره دوی ډیر کوشش وکړو کته چې د پاکستان یا د ایران په مجموع کې کته چې د ګاونډي هوادونو چلند او برخورد د افغان حکومت سره د تاریخ په مختلفو ادوارو کې وګوري، هیڅ کله متاسفانه دوی د سیاسي موافقت حالت کې نه دی پاتې شوی. کله پاکستان به سره اوس پړو دی ظاهر شاه د حکومت نه رانیولې چې موږ د بنگلاديش یو کال درلود کستاسي په یاد دی، د بنگلاديش په نامه یاد دی، دوه په عام استعلاق کې د شمال خواته د افغانستان د بنگلاديش په نامه یاد دی، نو یو قحطی و د قحطی یو کال چې پاکستان هغه د بنگلاديش نه چې وریجه راتللې دغه لا بندي کړی وي. نو د ظاهر شاه د حکومت نه رانیولې، بیا د داود خان، بیا د کمونیستي حکومتونو په جریان کې، بیا په سیرت تیر د مجاهدینو په وخت کې، همدارس د طالبانو په اول حکومت کې، بیا د جمهوریت شل کاله حکومت سی، او ان تر ننه پورې سی، بیا د افغانستان اسلامي امارت مثلا په حکومت کې اوس قرار لري. د یو حکومت سره د غونډي هوادونو اوږدمحال تعهد او د سولې په حالت کې ژوند نه د پاتې سوی. په تیر پاکستان خو هیڅ حکومت نه منلای. دلیل دا ده چې ما مخکې تاسو ته د زمان او د مکان خبره وکړه. د مکان په بحث کې موږ تاسو د غونډي هواد سره یو تاریخي ارزي اختلاف لرو، چې دغه ارزي اختلاف په دین او اخیرو کې د خصوصا د ځوانانو په منځ کې، بیا په هغه اقشارو کې چې یو څه رونان دي پوه دي، دا بحث بیخي هر ورځنی بحث ګرځیدلی ده. حتی د افغانانو په منځ کې چې ورې پراته دي، دا د ډیورن مسله او د ارزي دعوا یا د ارزي اختلاف موضوعات بحث کیږي. یو عمده نکته ته چې زه خپل دا بحث راټول کوم اشاره کوم، هغه دغه دی چې ازکه چې د برنامه تمرکز په دغه درې هوادونو باندې د وسله لپاره د ایران او پاکستان او تاجکستان، چې ولی په همزمان وخت باندې کډوال بیرته افغانستان ته راستنه ای، یو عمده ټکی ته اگر چې ډیر مسایل ته هم اوریدونکو او هم اغلی شیرزاد اشاره ورته وکړه، یو بحث ته زه اشاره کوم چې توجه ورده، هغه دا دسی موږ د کډوالو د پناهغښتونکو په برخه کې د 1950 کال نړیوال کنوانسیون لرو، او بیا راتیر سره په 1980 کال کې یو الحاقي پروتوکول لرو، چې متاسفانه یو هیواد په دې درې هیوادونو کې چې د بحث ورده، تاجکستان، پاکستان او ایران،
بله،
د دې غړي ټوب نه لري، ځان ته د نړیوالو قواعدو له ادرس نه چې مکلفیت ورته متوجي وي، متاسفانه دغه شی وجود نه لري. ایران په مشروط ډول باندې د کنوانسیون په پای کې یو امضا کړی ده، هغه هم دا ده چې خپل شرایط یې پاغه کې تسجیل کړی دي، یعنی پاغه کې خپل د سیاستونو انعکاس یې کړی ده، تر دې چې د کډوالو د اسی پذیرۍ موضوعات پکې مطرح وي. په تور دي مثال پاره کنوانسیون کې د کډوالو او د فامیلو د اطفالو په د ساتنې په برخه کې، د یو د اشتغال په برخه کې، د یو د مثلا حقوقي مسایل او مدني مسایل په برخه کې مندرجات موجود دي. ایران حکومت هغه په زمینی شکل باندې امضا کړي او ټول امتیازات یې ځان ته ساتلي دي، نو دغه کنوانسیون امضا کول او نه امضا کول هیڅ معنی نه لري، یعنی د یو نړیوال مفاد په شکل. نو په دې اساس باندې د افغان کډوال چې په دې هیوادونو کې پراته دي، دا نړیوال حقوقي حمایت نه لري، ځکه چې د درې هیوادونو دغه کنوانسیون امضا کړي نه ده. په دوم بحث کې د افغان کډوالو د غیر یعنی د اسناد نه لرونکي حالت سره مخ دي، چې یعنی بیا اسناد افغانان دي، مثلا کله ویزا خسته وتلی دي ایران تال ته پاتې سوی دي، ویزا قضا سوی دي، پاسپورت نور په غربي استلا باندې ایکسپایر د نور تاریخ تیر ده، نو دوی الته پاتې سوی دي، نو په اداري شکل باندې دوی مجوز دي پاتې کېدل الته نه لري. هم درس په پاکستان کې، نو په دې اساس دوی حقوقي حمایت نه لري، نه نړیواله او نه دغه هیواد د نن د قانوني چارچوب په حساب باندې حقوقي حمایت نه دورته مساید.
ډیره مننه حیدرزه صاحب، به هم بس ته دوام ورکو. مقصد د ادغام او د انټیګریشن مسله ده چې په څو دقیقو کې به بس کې پیو کوخو. زه اوس لاند له میرمن شیرزاد نه غواړم دی یو اوریدونکي قاری صاحب پښتون پښتنې ته ځواب وایي چې اغه وای اغه پښتنه دا و چې لدا کډوالو سره چې افغانستان ته روان دي، د خبرداري ورکوي چې کېدای شي ځینې خطرونه هم ملګری وي. آیا کډوالو نه مونږ خطر احساسولای شو میرمن شیرزاد؟ کلن جواب را کوي لطفا ځکه لدی ورسته د خبرونه تر پای پورې ډیر کم وخت پاتې دی د خبرې ک د سیراون غړو او لاندې تفسیر وکړو مهرباني وکړئ ډیر
ښه مننه تکل څه لکه څنګه چې زمونږ اوریدونکو ته اشاره وکړه زمونږ نظر چې وو خطر داسې کې دلی شي چې د دغه ماجنونو په مینس کې کېدل شي داسې لګیران څخه هم څنګه چې ایران خپل تور لاسونه په افغان ماجنونو پاکوي موږ افغانان هم دغه نظر لرو چې کېدل شي په همدغه ماجنونو کې څنګه چې له ایران څخه کېدل شي دغه دیګرانی جسن افغانستان ته دننن شي ځکه دوی چې اوس د مارس سر ته راځي دوی اسناد نه څېړل کېږي اوس داسې وهلت راغلی چې ټول وردان کې مرستې ته او دوی راځي افغانستان کې ځای پر ځای کېږي که په پولو کې دي که په خیمو کې دي که په سرحد کې دي او یا هم په پاکستان کې څنګه چې حیدرسي صاحب هم ورته اشاره وکړه د ډیورن کرښې مسله تر اوسه هم ستونزمنه او جنجال برانګیزه مسله ده او حماس هم پاتې ده نو پاکستاني طالبان په یو ډول چې غواړي د افغانستاني طالبان سره تر اوسه هم د دوی په منځ کې درځونه ایجاد دي کېدای شي چې له پاکستان څخه هم د هسي وګړي د افغان ماجنینو په منځ کې دننه شي چې دا یو لوی
فکر کوي چې لوی خطر کې دی شي پراتلونکي
کې دا یو لوی خطر کې دی شي افغانستان
ډیره زیاته مننه او لتاسنه بل پختنه هم زلرم چې ولې لنورو ولې افغانان یعنی یوازې په دې دریو هیوادونو کې نه دي مونږ په جرمنی کې مثلا د افغان کډوالو د استلو مسله لرو هم د اوس د جرمنی حکومت یو شمیر رئیسلې دي ځینې نور هم په پلان کې دي چې راباسي به ل ځین نور اروپאי هیوادونو نه هم دا مشکل لرو په مونږ افغانانو کې هم کوم مشکل شته میرمن شیرزاد کنه لطفا لاندې ځواب راکړئ
په موږ افغانان کې به داسې یو مشکل نه وي لکه دوی چې حس کوي یا دوی احساس کوي د نورو اروپאי هیوادونو څخه د ماجنینو ستل هغه د ګوت په شمیرې چې په کومه مسله کې یا هم د خوشونسونه د کورنۍ تاوتریخوالي په اساس ولی په دغه دوه هیوادونو کې د تیر وقدو په اساس کې ایران د افغانستان د اوبو مسلې ته اشاره ورسره وکړ څنګه چې دوی د افغانستان له اوبو څخه په ډیره وړیا توګه استفاده کوله او که پاکستان دی هم همدغه نو له دغه وجې ایران او پاکستان یو ډول عقدی چلن کوي او نور هیوادونو څخه د ګوتو په شمیر ماجرین دي چې هغه یا هم کوم کچیر د دوی د سی چړل شي د ګوتو په شمیر کې یو کس چې یا هم د ډیرو تاوتریخوالو په اساس ډیر ځوانان تللي دي حالت یا د کار تمان نه لري یا د شړای وطن دي جات شي چې دوی هلته مثلا یو د ژوند کول داسې وزمینه دوی ته نه برابر شوی دوی هغه کوم روحي او رواني حالت چې خراب دي او یا هم د افغان په نوم لدوی څخه استفاده شوی تر اوسه داسې اسناد دی یو افغان نه دي تیر شوی په اروپا کې هواد کې چې ویل شي دا افغان دی او دوی په اروپا کې هواد کې داسې یو جرم تر سره کړی
حیدر زای صاحب امیرمن شیرزاد یو مسله یادوی دا هغه افغانان چې په اروپا او په لویدیز کې دي دا یو کټګوري بولی او هغه افغانان چې په گاونډي هیوادونو کې دي بل کټګوري بولی او فکر کوي چې د ځنګړو مسایلو په خاطر باندې گاونډي هیوادونو له افغانانو سره ناوړه چلند کوي فکر کوي دا کټګوري پر اختیار سره هم درې کټګوري دي او که زغپل بیا هغه پښتنه تکرار کوم چې په مونږ افغانانو کې هم څه مشکلات شته په ژوند کولو کې یا په نورو ټولنو کې یا بهرنیو ټولنو کې د ژوند کولو په اساساتو کې زمونږ ستونزې او مشکلات شته
مننه تکل صاحب زه فکر کوم چې په دغه کټګوري باندې کې میرمن شیرزاد ډیر ښه نقطې ته اشاره وکړه هغه دا دی چې گاونډي هیوادونه په دې کې ماجر یا کډوال بيخي زیات دي یعنی تعداد بيخي په ملیونو ترسي نو دغه مدیریت یو څه متفاوت دی او اوقدی او سیاسي چلند ور سره کیږي یو توپیر چې زه اروپאי هیوادونو سره او دی گاونډي یا دی منطقي هیوادونو سره دی افغان کډوالو په بحث کې وینم هغه دا ده چې کډوالۍ سیاسي برخورد ور سره کیږي په غربي هیوادونو کې یا حتی په ترکیه کې چې مثلا تقریبا دی منطقي فرا منطقه یو ملک دی
چینی می په اروپا کې دی او نیمه په آسیا کې دی، خو موږ ته لکه تقریبا د فرهنګ له لحاظه هغه دی، خو یو ترانزیتي هیواد دی د افغان کډوالو لپاره چې کله دوی غواړي اروپا ته ولاړ شي. یعنی د افغان کډوالو سره د دوی برخورد حداقل د دوی د مشخصې پروندې یا د دوسیې په اساس ده، سیاسي چلند نه ورسره کوي. ویني چې وروره په انفرادي شکل باندې د دوی قضیه څیړي، که دوی د پناهندګي یا د کډوالۍ یا د اقامت مستحق وي، خپل د قوانینو او د نړیوال کنوینسیونونو د مندرجاتو په نظر کې نیولو سره یې ته دغه حق ورکوي. یو چې یو بحث چې د تاسو پوښتنه پکې راخلاص کیږي هغه دا ده چې آیا موږ سره هم څه مشکل ستا، لکه موږ افغانان هم دا څه ستونزه لرو؟ بله،
دا اساسي پوښتنه ده چې باید ځواب ورته وموندل شي.
دقیقا موږ د ادغام په برخه کې اکثرا ځکه چې یو داسې یو هیواد پاتې شوی چې په تیر 50 کلونو کې جنگ په موږ باندې حاکم دی، او چې کله په یو هیواد کې جنگ حاکم وي هلته منطق، هلته مثلا دغه اجتماعي اخلاق حتی تر شوا لاندې راځي. د موږ نه څوک تللي دي، مثلا هغه کسان چې مثلا اروپایي هیوادونو ته تللي دي په منظم شکل باندې ورغلي، خو هغه ده جلا مسله ده. یو کټګوري خلک هغه کسان وو چې په 2014 کې د تاسو په یاد وي یو سیلاسا تعداد مهاجرینو نه تنها د افغانستان نه بلکې د پاکستان نه د ایران نه خپل د افغانانو په نامه باندې اومدار از د شمالي افریقا او د مرکزی افریقا خلک د لیبیا لاري ایتالیا ته ورسېدل، یا اروپایي هیوادونو ته ځانونه ورسول، او افغانان هم لکه څنګه چې ما مخکې اشاره ورته وکړه د ترکیه لاري ورسېدل اروپا ته. نو په دې کې هغه کسان چې مثلا د کار لپاره ایران ته تللی وي یا ترکیه ته تللی وي، د زمینی په استفاده سره چې مشتاسیال ته د سوریې کړکی چې ولې د 2014 کال کې تاسو په یاد وي، نو په یو ګڼ شمیر باندې کډوال نه تنها افغانان بلکې د سوریې او د عراق او همدارس د افریقا هیوادونو افریقایي هیوادونو کډوال اروپا ته ورسېدل.
یعنی تاسو اشاره داده چې دغه کډوال چې هلته تللی دي، دغه افغان کډوال دوی لکه د ټولنې هغه برخه خلق وو چې یعنی ډیر روزنه نه لیدلې دوی، یا له تعلیمي پلوه ډیر لوړ خلک نه و، همداسې وایست؟
زما د خبرې د کولو هدف دا و چې خدای دې وکړي چې اوریدونکي د ما نه په دې بحث باندې خفه نه شي، اما متاسفانه یو واقعیت دی چې یو تعداد هغه افغانان تللي دي چې خپل د ارمنونو د ترلاسه کولو لپاره، یا مثلا خپل ځان لپاره د تحصیل، د تعلیم، د کاروبار دي هغه لپاره، اما یو تعداد هغه کسان چې نه خداګال ته ورسېدل، د یو فرصت ورته مساعد سو ځانونه ورسول، لکه چې په 2021 کال کې سیدا کړکېج رامنځته سو او یو تعداد خلک راووتل. نو په کې هر رقم خلک راووتل دي. متاسفانه د مشتاس هیواد لکه څنګه چې ما مخکې اشاره درته وکړه، 50 کاله په جنگ کې پاتې شوی دا. نو یو تعداد هغه کسان هم ته ورغلي دي چې مثلا د فکری له لحاظه، د استعداد له لحاظه، هغه انټلیکچوال ابيليټيز یانګ لزان ورته وایي، دی غله نقطه نظر نو د هغه ټولنو سره وفق نه لري. مثلا دلته یو تر طریقه باندې روزل سوی دي، چالت ورزي مثلا میرمن شیرزاد د کورنۍ او تاریخوالو ته اشاره وکړه چې په غربي هیوادونو کې دا مسله خصوصا د کډوالو په ټولنو کې او په تیر په افغانانو کې د شهیر لیدل کې. نو باید د ادغام په برخه کې افغانان لږ کوشش وکړي چې دی هغه مطبوع هیوادونه چې دوی ورغلي دي حالت ځای پر ځای سوي دي، د یو دي قوانینو په شعاع کې ځوان وکړي ترڅو چې دغه لپاره او د نور افغانانو لپاره ستونزه جوړه نه شي.
تر زیاته مننه. په یو دقیقه کې میرمن شیرزاد راته وایست چې د طالبانو د حکومت اقدامات له دغو کډوالو سره چې رستنیږي، ستاسو په نظر ستاسو لپاره لکتر لگا د منلو دی یعنی کافی دی؟
د اوس لپاره څنګه چې طالبان حکومت هم پلاس کې ستنل، که څه هم د دوی سره ډېر مرستې کېږي د اروپایي هیوادونو یا نړیوال ټولنې لخوا یا بهرني هیوادونو لخوا، خو په کور دننه اوس هم د وزګارتیا او بیکاري، د لوږې، فقر کچه ډېره لوړه ده. دا بسنه نه کوي. خو یو مسله دا ده چې افغانستان ډېر غني هیواد دی، که چیرې طالبان په خپل وغواړي په کور دننه افغانان ته د کار زمينه برابر شي، دغه شرایط دوی ته مهیا شي چې دوی هیڅ کله هم ځلخ نه کی چې دغه ورو کاغه اروپایي هیوادونه دي که ګاونډي هیوادونه دي، دوی ته د مهاجرت ځلخ نه کړي او لاړ نه شي. د اوس لپاره دا ډېر لوی سپه مهاجرین دي چې افغانستان ته راوړي او افغانستان هغه جګړه ځپلې هیواد دی چې هیڅ هم په لاس کې نه لري. دغه اقدامات چې اوس ترسره کیږي بسنه نه کوي، خو یو اندازه پورې بیا هم یو څه کېدلی شي، خو بیا هم یوه ویره بیا هم دا ده چې لکه څنګه چې اوس هم په ډېرو ګاونډي هیوادونو کې هغه افغاني اسناد لري چې په هغه اسنادو په اساس دوی بهرنیو هیوادونو ته هم وتلي دي. زما ویره دا ده چې اوس هم په کور دننه شرایط مهیا نه دي او داسې نشي چې ډېری وګړي هلته بیا لاړ شي او د افغانانو اسنادونه ترلاسه کړي او په نورو هیوادونو کې داسې یو ستونزې رامنځته شي.
د تاسو نه مننه میرمن شیرزاد. قدرمن اوریدونکو، د بشري حقوقو فعال نسرین شیرزاد او په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان د اما اړیکو پخوانی مسؤل نصیر احمد حیدرزای په دې خبرونه کې میلمانه و. د ازادۍ په څپو کې پروګرام له تاسو هم مننه کوم قدرمن اوریدونکو چې په دې خبرونه کې مو راغلې، پوښتنې مو وکړې او برخه مو واخیسته او د خبرونه مو تر پایه واوریده. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ رادیو پاتې خبرونه واورئ.